دخترانی که تابو شکنی کردن انجام شده.
په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو دی بلې پښتو یو ساعته خبرونې ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د نوي اقداماتو خبره کوي. ارګوی چې د مخدره موادو د له منځه وړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی، او په دې لړ کې د ناټو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حملې هم سوي دي. پر همدې اړه جزئیات هم د خبرونې په سر کې اوریدلی سي. نور مطالبه هم لرو، خو تر هر څه د مخ نوریاس نوري د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي، چې په لومړۍ مرحله کې د هلمند په څو ولسوالیو کې اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یوه مینه بوس او د ډبرو لسکرو ډکې یوې لارۍ د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د اذربایجان په پلازمېنه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وستهاله. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید مرکزونو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي، چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند په څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوایي عملیاتو چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت له ملاتړه هم برخمن دي، د هلمند په سنګین، مساقله، کجکي او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس او تولید اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي.
عملیات بلشت صورت گرفته در ولایت هلمند بوده، چندین رسوله در شامل عملیات بوده و هفت مرکز پروسس مخدر پایین است.
جمهوری ریاست دغه عملیاتو په اړه په یو خبره کړي خبر پانه کې د غراز ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات ته اړتیا لري، چې د مخدره موادو په تړاو د جرمي اقتصاد په وړاندې جدي مبارزه وشي. مخدره مواد په افغانستان کې د جګړو د دوام یو عمده سرچینه بلل کیږي. د افغانستان حکومت د مخدره موادو د تولید مرکزونو د له منځه وړلو لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیلوي چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې په خپل کلني راپور کې وویل چې په 2018 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه په افغانستان کې د تریاکو تولید په بیساري توګه په سلو کې واتی او د کوکنارو کار په سلو کې درش پته زیات شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د دې هیواد لپاره ګټور وبلله. مارکوز پوتزل دا څرګندونه په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ولسمشري لمانی له ولسمشر اشرف غني سره د هغه د کتنې په اړه خبره شوې کړې دي. د خبر پاڼې له مخې پوتزل د غراز د افغانانو په مشري او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او په دې او نورو برخو کې ولسمشر غني ته د خپل هیواد همکاري او د دوام ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر هم له افغانستان سره د جرمونو د دوامدار همکاري د استاینې او بخې د جرمني د دوامدار همکاري د استاینې ترڅنګ ویلي چې له هغو فرصتونو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي له اعلان وروسته رامنځته شوی باید مسره ګټه واخیستل شي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو د کمزوري حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه مرکز مشر فریده نیکزاد چې نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د رسنیو په اړه د شوې سروې نتیجې له خبریالانو سره شریکولې وویل، دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1.2 ښځې په کار لګیا دي چې د دو پخوانیو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي.
تیر کال په پرتله وګورو متاسفانه چې د زما خبریالانو حضور کم سوی دي او دوی دې ته اړ سوی دي چې خپله هغه مسلکي دنده دوی پریږدي او لاړ سي یو بل مسلک انتخاب کړي، یو د معلم یا د نور په اساس.
د نام نه پراختیا پر رسنیو کې خزینه کارکونکو سره تبعیضي چلند، ټولنیز او کلتوري ستونزې پر رسنیو کې خزو د ونډې د کمیدو له مهمو عواملو یاد شوي دي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یوه مینه بوس او د ډبرو لسکرو ډکې یوې لارۍ د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیسو وویل دا پیښه نن د سن ایالت د خیرپور سیمې په یوه لاره کې شوې ده. د رب نواز په نوم د پولیسو یو افسر وویل د مړو شمېر ښایي له دې زیات شي، ځکه یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک دی. د مینې بوس په سپرلیو کې ښځې او ماشومان هم وو. نواز د غراز وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پیښه د سهارنۍ لړې له امله په لاره کې د خراب دید له کبله رامنځته شوې ده. د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهرا اول وار دی چې د اسرائیل یو عالي رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یوال استانیتس دا څرګندونه د اسرائیل د پوز له راډیو سره په مرکه کې وکړي، خو دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړل. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژي وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل د صدر اعظم له دفتر څخه د نظر کولو هڅه شوې، خو دغه دفتر په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وستهله. ټاکل شوی چې دواړه مشران د دواړو خزو اړیکو او د ناګورنه قرباغ د کلکیش په اړه خبرې وکړي. سرګی لاورف له دې مخکې له ولسمشر الهام الیوف سره کتلی وو او په پام کې ده چې وروسته د ارمنستان له ولسمشر او د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو لپاره ایروان ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له سیمې کتنه کوي چې د روسیې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیک اړیکو د پیلېدو 15مه کلیزه ده. هغه اړیکې چې له آذربایجان د جلا شوې سیمې ناګورنه قرباغ د کړکېچ پر سر په ټپه درېدلې حالت کې دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظه رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پرنام کتلای سي په تمه ده از رادیو درکم. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نویو اقداماتو خبره کوي. ارګ وایي چې د مخدره موادو د لمنځوړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی. وایي چې د ناټو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حمله هم سوي دي. د پوځي چارو کارپو حلیم الله کوثری په دې اړه وایي
دا غوښ چې دا کوم فعالیت شروع کړي، مطلب هغه څه چې د تجارت په دې پروسس کې او دا د افغانستان د بیرونی باسي هغه ته توجه کړی دی.
له دې سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیې او ایران ملاتړ تاییدوي، خو عموما جګپوري افغان چارواکي په دې اړه ډېر څه نه وایي. بلخوا الکه چې خبرې اسنند ماشومانو نړیواله ورځ هم ده. افغان ماشومان د ژوند مجبوریتونو اړکړي چې په کوچنی عمر کې په ډیرو لویو درنو کارونو بوخت سي. یو مور چې د ژوند اړتیا پوره کولو لپاره درې ماشومان راستلی او سوال کوي وایي
زما درې ماشومان دي، دو جلکا دي یو لک ده، زما خپل مجبوری ده لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې یو کلی زر ژغونه راډیوی ډراما هم خبرې دوته چمتو ده. د خبرونه په پښه بو کې اوریدلای شي. دوستان ورزو ده خبرونه ده سر موضوع ده. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزه په برخه کې د نوې اقداماتو خبره کوي. ارګوی چې د مخدره موادو د لمنځوړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی او په دې لړ کې د ناتو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حمله هم سوي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
ارګ د حکومتي او بهي د مخدره موادو پر ضد مبارزه په مقصد هغه پلان نن اعلان کړ چې د حکومتي چارواکو په وینا په عملي کې دوسرے په ټول هیواد کې د مخدره موادو د پروسس سرچینې لمنځوړل کیږي. د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د دې پلان د لومړی پړاو تمرکز د ناتو په مرسته او په تیر د هلمند ولایت په سنگین موساکلا کجکی او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس پر سرچینو دی. تیرش بعد لومړی ځل لپاره د مخدره موادو د پروسس د سرچینو د لمنځوړو په مقصد عملیات د ناتو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په مرسته پیل شول. د دې عملیاتو اصلي تمرکز په دې پړاو کې په هلمند ولایت په تیر په سنگین کجکی نوزاد او موساکلا ولسوالیو کې دی. د تیر شپې په هوایي عملیاتو کې په مجموع کې د مخدره موادو د پروسس اته لوی مرکزونه په نښه شول او لمنځولارل. افغان حکومت نن په یو بیان کې پرداګه کړ چې د افغانستان روانه جګړه د مخدره موادو جګړه ده او همدا د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د تمویل اساسي سرچینه هم ده. ملګرو ملتونو تیر اونۍ وویل چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کښت کچه په سلو کې 3 او د تریاکو د تولید کچه په سلو کې 8 زیاته شوې ده. د سیمه ایزو امنیتي چارو کارپو حلیم الله کوثری وایي د مخدرو موادو د تولید د پروسس د سرچینو د لمینځوړو تر څنګ د کوکنارو د کروندو لمینځوړو ته هم باید پاملرنه وشي.
ایرادیکیشن وای چې هغه د قانون د خپل پټو کې دا کارل دي چې ورسره پولیس او دا به خرابول دا غوښ چې دا کوم فعالیت چې شروع کړی دی مطلب هغه کسان چې د تجارت کې دي چې داخل دي دا پروسس کوي او دا د افغانستان د بیرون باسي هغه ته توجه کړی دی. اوس ما استقلال البته دا ده چې یو ته توجه کوي او بل ته توجه نه کوي چې په کومه کوم چې دا به شي او موثر اقدام باید چې څوارو په خلاف فعالیت وشي.
ښاغلی کوثری وایي چې حکومت باید د کاروانګرو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي او د بدیل کښت امکانات ورته برابر کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست بیان یادونه کوي چې د مخدرو موادو د لمینځوړو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی او زیاتوي چې د جرمي اقتصاد پر ضد له مبارزې پرته به په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ستونزمن کار وي. نو ځکه په ټول هیواد کې د مخدرو موادو د پروسس د سرچینو د لمینځوړو په مقصد تدابیر یې جدي کړی دی.
ازادي راډیو لوونه تروو
زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو له تکل صاحب څخه مننه کوم چې د نشي موادو پر ست مبارزه په اړه نوې معلومات راکړه. اوس موږ یو بل موضوع ته لدی سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیې او ایران ملاتړ تاییدوي خو عموما جګپړي افغان چارواکي په دې اړه ډیر څه نه وایي، مګر د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا په وروستي سفر کې په زغرده وویل چې ایران او روسیه د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهره نه داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي روسیا په افغانستان کې له امریکا څخه د غچ اخیستلو ترڅنګ د داعش د خطر د غټ شودلو په وسیله هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه لا زیات مسکو غیژې ته ولویږي. پر دې موضوع د اسمت ساروان راپور اورو.
د ننګرهار ولایت چارواکو نن دوشنبه وویل چې د دغه ولایت په اچینا او چپرهار ولسوالیو کې د یو قمندان په ګډون د داعش شل غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطا الله خوګیانی د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې دا کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه او همداراز هوایي حملو کې وشل شوي دي. په تیرو شاوخوا 2 کې د اچین، کوټ او چپرهار په شمول د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ ګڼې خونړې نښتې شوې او په ځلونو د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې د داعش د غړیو د وشل کېدو راپورونه ورکړی شوي دي. خو له دې سره سره روسیه او ایراني چارواکي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر جګړې شک څرګندوي. یو شمېر افغان چارواکي او کتونکي وایي چې روسیه او ایران په دې پلمه د طالبانو ملاتړ توجیه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له طالبانو سره د روسیې د مرستو د تاییدولو په ترڅ کې وویل روسي چارواکي فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله د کاناډا د هالفیکس په امنیتي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه او ایران د طالبانو ملاتړ کوي وویل. یو جګپړي روسي چارواکي په ورستیو کې په کابل کې له د سره په کتنه کې وویل چې داعش د امریکا له لوري جوړ شوی دی. یو یا دوه ځلې مې له روسي چارواکو سره خبرې کړې. په ورستیو کې د دوی یو امنیتي چارواکی افغانستان ته راغلی و. شکاره وویل چې داعش په تیره بیا داعش په افغانستان کې امریکا جوړ کړی دی، خو زموږ لپاره چې په سیمه کې یو زموږ خلک زموږ ځواکونه د امریکا په مرسته او ملاتړ له داعش سره جنګیږي، نو دا خبره حیرانوونکې ده. په وروستیو کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر وکړ او د افغانستان له جګپړو چارواکو سره یې خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې روسیه باید د حقیقتونو پر اساس له دې موضوع سره چلند وکوي. عبدالله د ایران او روسیې له لوري د طالبانو ملاتړ ته په اشاره وویل طالبان د هیڅ هیواد دوستان نه دي. تر دې پخوا هم افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني په افغانستان کې د نورو ورانکارو او تیرورستي ډلو رامنځته کېدو ته لار هواره کړې ده. د دوی په باور د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني د داعش د فعالیت زمینه برابره کړې ده. عبدالله همدارز ویل د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا، چچنیا او نورو هیوادونو اتبا جنګیږي، نو که له دې سره سره دوی د نړیوالې سولې لپاره تهدید نه وي څه ګواښ کېدای شي؟ د افغانستان اجرایي رئیس د ایران له لورې د طالبانو د ملاتړ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل افغانستان په دې کې شک نه لري چې داعش د ایران دښمن ډله ده او له دې ډلې سره د دښمن په څیر چلند کوي.
موږ
له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو. په وروستیو کې ځینې راپورونه ترلاسه شوي چې موږ ته یې اندېښنه زیږولې. دوی وایي چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو راپورونه ښیي چې د دوی تماسونه د تماسونو له حده پورته دي. موږ په دې کار کوو، لیواله یو چې له خپلو ګاونډیانو سره په رغنده چاپېریال کې خبرې وکړو. ایران په تیرو 1400 کلونو کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی دی، په دې کې شک نشته. په وروستیو کې راپورونه لرو چې موږ یې اندېښمن کړي یو. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې قدرتونه تل د یو بل پر خلاف په پلمو پسې ګرځي او د داعش مسئله هم له دې قاعدې مستثنا نه ده.
تاسو ته معلومه ده چې اوس په دا جهان کې ټول په پلمو پسې ګرځي. دا غربیان هم کوایي چې روسیه پلمه لټوي، دوی هم پلمې لټوي. روسان خو په هیڅ صورت باندې نه غواړي چې امریکا پایګاه دلته ولویږي، امریکا شتون دلته وي، ولې دا رقیبان دي، دا یو د بل سره دښمني لري، دا خو واضح خبره ده.
عبدالله د امریکا د سفر په لړ کې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو د ملاتړ په اړه تماسونه نیسي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ته قناعت ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ صفه د ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزې اوریدلای سي. ورزو یوې بلې اقتصادي موضوع ته. د افغانستان مالیه وزارت غواړي چې 100 لوی او کوچني پروژې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پلې کړي. دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده نن په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل چې د باکیفیت او پر وخت پروژو د پلې کولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ مشارکت او همغږي ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین د حکومت دغه اقدام ستایي، خو پنګوالو ته د خوندي چاپیریال ترڅنګ په دې برخه کې د لازمو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم کوي. نور هلد واصل وسل پراپور کوي.
د افغانستان د مالی وزارت غواړي د نږدې 0 میلیون افغانۍ په ارزښت سباندې 100 بیلابیلې لوی وړې پروژې د عامه او خصوصي سکتور په مشارکت او همغږۍ پلې کړي. د دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل ډېری پانګوال دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د برېښنا او روغتیا په برخه کې پانګونه وکړي.
پروژه بسیار کلان تا و پروژه بسیار خرد
دی. وای په دغه پروژه کې یو شمیر لوی او وړي پروژه شامل دي چې شمیر له 100 نه اوړي، چې د پنګوالو ډېر لیوالتیا پکې د برېښنا او روغتیا سکتور ته ده. خغله پاینده وای د برېښنا په برخه کې د یو شمیر پروژو کارونه ورستي شوي او ډېر ژر به له یو شمیر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شي. د افغانستان د مالی وزارت په خبره پی 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 یا د عامه او خصوصي مشارکت موضوع په افغانستان کې نوې خو ډیره مهمه او حیاتي ده. د دوی په خبره د دغه ډیالوګ له جوړولو نه هدف په یاد برخه کې عامه پوهاوی او د نظر تبادله او بحث ته زمینه برابرول دي. د مالی وزارت مرستیال خالد پاینده دغه شان ویل د خصوصي او عامه مشارکت قانون د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شوه او هڅه کیږي چې د دغه قانون پر رڼا کې اقدامات وشي. د مالی وزارت د مسولینو په خبره افغان حکومت اوس مهال د زیربناو د کمښت، د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې د ځنډ او بې کیفیته خدمتونو وړاندې کولو سره مخ ده چې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې کولی شي پر وخت او اغیزمن خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي. د دوی په خبره عامه او خصوصي مشارکت په هیواد کې د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو، د کار لپاره د لازمو زمینو برابرولو، د باکیفیته زیربنایي پروژو د تطبیق، په خصوصي او دولتي برخو کې د پنګونې لپاره د لازمو زمینو برابرول او د ټولنې په وده کې د دولتي او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ لامل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن بیا د عامه او خصوصي مشارکت ډیالوګ ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې سوداګرو ته د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو ترڅنګ د پنګونې لپاره یو لړ نور اسانتیاوي هم برابرې کړي.
سکتور چې ضرورت لري، خصوصي تور د بیوروکراسي څخه یو څه پتنګ دی. بیوروکراسي باید نوي، امنیت باید وی موږ د امنیت سره په مشکل لرو. موږ د دې څخه نه بیرو د افغانستان د ولس یو جز یو چې انتحاري راځي او څوک راځي، دغه سره موږ د افغانستان د ولولې هغه حلقه چې په داخل کې یو د پولیسو په موټر کې یا د امنیت ملي په موټر کې راځي یو تاجر خطاب کوي، د دې څخه موږ واقعا په مشکلاتو کې یو.
ښاغلی مومن وایي که د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ په رښتینې توګه مشارکت او همغږي رامنځته شي، نو دواړه لورې به په اقتصادي لحاظ ډېرې ګټې وکړي او خلکو ته به هم معیاري خدمتونه وړاندې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو واوریدل چې نن په کابل کې د مالیه وزارت او خصوصي سکتور په ګډي همکاري یو غونډه وسوه چې پکې د عامه او خصوصي مشارکت پر څرنګوالي خبرې وسوه. دا چې دغه ډول غونډې څومره ګټورې ثابتې دای سي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب موحد د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره په پرکټو ژغیږي.
دغه ناستې په اقتصادي لحاظ ډېر اغیزمن دي او ډېر مهم دي. که چیرته دا تعهدونه چې کېږي په عملي باندې کار ورباندې وشي او واقعي عملي ګامونه واخیستل شي، د اقتصادي بازار سیستم کې تر چتر لاندې دولت وظیفه لري، مکلفیت لري چې بسترونه د سرمایه گذاري آماده کړي او دا د رقابت بسترونه باید سالم رقابتونه وي، چې دا اوس د جهان په ډیرو هیوادونو کې دا تجربه شوي دي چې په انګلیسي ژبه کې د مخفف پی 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 دی، مشارکت د عامه او خصوصي سکتور، او دا کولی شي یو ډېر اغېزمن تصمیم وي. خو شرط یې دا دی چې په عملي توګه دا ټول تعهدونه دا عملي شکل ونیسي او دولت واقعا حمایه کړي د سکتور خصوصي.
لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کومې ژمنې په دې ناسته کې شوې دي او کیږي، که دا عملي نشي نو ستونزې به مخ ته راشي. فکر کوئ چې دغه کومې ژمنې چې وشوې دا به عملي بڼه غوره کړي؟
دا ډېره سخته خبره چې دا ټول ژمنې چې شوې دي دا دولت مکلفیت وي، ځکه چې یو یې د ډېر پرابلمونو او د مشکلاتو مخه دغه د امنیتي مشکلات دي. تاسو پوهیږئ چې د امنیتي مشکلات د نه تنها چې دولت د اکثره د هیواد د توان ډېر لري ده، خو تر څو چې کولی شي چې یو ښه بستر آماده کړي هغه د امنیتي مسله دي په لومړی قدم کې، او بیا د نورو اقتصادي قدمونه چې لکه د بیمه ایجادول، لکه د مالیاتو تر 15 کالو مفاول، او دا شاید هم دولت کول شي. زما خبره ده چې یو قسمت دولت مکلفه دي او دولت کول شي، د دولت په توان کې دي، او بل قسمت چې امنیتي مشکلات دي هغه دولت فکر نه کوم چې په توان کې وي او کول شي چې دا مشکلات په ډیر ژر حل وي.
استاد تاسو ستونزې وړاندې کړې، ستونزې بیان کړې، اوس ستاسو په نظر باندې د حل لاره څه ده؟ دولت باید څه وکړي تر څو پانګوال هم تشویق شي او پانګونه هم په افغانستان کې زیاته شي؟
د لومړي قدم په توګه دولت کولی شي چې زیربناګانو کې ډېر فشار واچوي، چې زیربناګانو خصوصا برق چې ډېر مهم دي او ځمکه دوی سرمایه ګذارانو او خصوصي سکتور ته مهیا کړي، او بل امنیتي مسله ده چې امنیتي مسله هم ډېر باید توجه شي، او بل بیمه دی چې د شرکتونو د بیمه باید ایجاد کړي، تشویق کړي چې دا پانګونه چې کیږي دا ټول بیمه شي. که بیمه وجود نه لري نو ښایي چې دا پانګه ټول له منځه وړي، او دا مشکلات او دا یو بل قدم دی چې کولی شي دولت دې ته توجه وکړي، او کله چې توجه شو د فکر کوم چې ډېر تشویق کیږي دا پانګوال چې پانګونه کوي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب موحد:
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
دوستانو سم یوه نړیواله مسله ته ورځو. اسلامي دولت ډلې یادایش په هندي کشمیر کې د حمله مسولیت په غاړه اخیستی. یو شمیر وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ په سرینګر کې پر پولیسو ډز وکړې، یو تن ووژه او دوه نورې ژوبل کړل. د لومړی ځل دی چې اسلامي دولت ډله په هندي کشمیر کې د حمله مسولیت مني. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
اسلامی دولت ډلې یا داعش د لومړي ځل لپاره په لانجمن کشمیر کې د یوې حمله مسؤلیت په غاړه واخیست او ویل یې هدف یې په سرینګر کې انتحاري حمله وه. سرینګر د هندي کشمیر مرکز دی. د جمعې په ورځ په یوه ډله هندي پولیسو باندې وسلوالو کسانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پولیسو وژل شو او دوه نور ټپیان شول. یو حمله کوونکی چې د اسلامي دولت ډلې په لوګو باندې لیکل شوی کمیس یې پتان و، د حمله په وخت وژل شوی دی. اسلامی دولت ډلې یا داعش د خپل نیمه رسمي اعماق خبری اژانس لاري ادعا کړی چې یو پاکستانی پولیس وژل دی. ویل کیږي چې د داعش په بیان کې د وژل شوی کس د هویت په اړه خای تیروتنه شوی وي. د هند په جمو کشمیر کې د پولیسو مشر شیش پاول وید شک سرګند کړی چې حمله کوونکي د اسلامي دولت ډلې سره قوي اړیکه ولري. خو په کشمیر کې تحریک المجاهدین وسلوال ډلې هم د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هندي کشمیر کې د جلاغښتونکو د فعالیتونو په سبب له 1980 کال راهیسې تاوتریخوالی روان دی. د جنوبي آسیا د تروریزم ضد بنسټ په خبره په هندي کشمیر کې د جلاغښتونکو او دولتي پوځیانو د نښتو په سبب تر دې دمه څلور څلوېښت زره خلک وژل شوي دي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو اوري ک چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري او خپل او زموږ مطالبه او راپورونه ولولي پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. د افغان ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د افغان ښځو حضور او فعالیت له پخوا کم سوی دی. دغه مرکز مشري فریدین اکسات چې نن یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د رسنیو په اړه د ترسره شوي سروې نتیجې له خبریالانو سره شریکولې، وویل چې د ښځینه کارکوونکو په اړه اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی. یوسف خان صدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي دا وخت د افغانستان په فعال رسنیو کې 1.2 خزی په کار لګیا دي چې د دوه پخوانیو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. د دغه مرکز مشره فریدا نگزاد کڅام د توپیر ټاکلي اندازه شمیرې نه ښیي، خو یې شمیرو ته په کتو فکر کیږي چې د خزینه ژورنالیستانو وضعیت د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو په لورې تللی دی. اغلی نگزاد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د غوموندنو نتیجې له رسنیو سره شریکولې چې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د رسنیو په اړه کړي دي.
د تیر کال په پرتله وګورو متاسفانه چې د زما خبریالانو حضور کم سوی دی. تقریبا د 2015 تر ننه پورې مجبور و متاسفانه په ځینو ولایاتو کې اکثرا کم شوی دی او دوی دې ته اړ سوی دي چې خپله هغه مسلکي دنده دوی پریدي او لاړ سي او بل مسلک انتخاب کړي او د معلم یا د نور په اساس.
دا وایي د رسنیو ښځینه کارکوونکو ورسره د جګړو د نامنیو پراختیا په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو سره تبعیض چلند ټولنیز او کلتوري ستونزې هغه لاملونه یاد کړي چې دوی په رسنیو کې د کار نه کولو ته اړ کړي دي. د افغانستان د ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز دا موندنې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د 4 رسنیو له کارکوونکو سره د خبرو اترو له لارې موندلې دي. په دې سروې کې کابل، هرات او بلخ په شنه ساحه کې راغلي چې د نورو سیمو په پرتله پکې نسبتا ډېرې ښځینه ژورنالیستې فعالیتونه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بې پولې خبریالانو د دفتر مشر رضا موینی وایي دغه وضعیت ته په کتو اوسنی حالت د اندېښنې وړ دی، خو ناامید کوونکی نه دی. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري په رسنیو کې د ښځینه ژورنالستانو د وضعیت په اړه دغه غونډې ته ویل حکومت د ژورنالستانو رول ته د اهمیت په سترګه ګوري او موجوده وضعیت ته پاملرنه کوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته لوري پر ډاډ ورکوم چې موږ د ټولو امکاناتو سره چې لرو ستاسو تر څنګ یو او تاسو ته به هغه تسهیلات چې لازم دي او د وزارت په واک کې دي دا به ستاسو په خدمت کې. دا به نه یوازې د ښځینه خبریالانو په خدمت کې دي، دا به د ټولو خبریالانو په خدمت کې.
خو ښځینه خبریاله مینا حبیب وایي په افغانستان کې ډېرې امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې دوی د کار په وړاندې زړه نازړه شي. اغلی حبیب ازادي راډیو ته وویل که حکومت امنیت ته پاملرنه ډېره نه کړي، ممکن د ښځینه خبریالانو اوسنی شمېره هم په خپل ځای پاتې نه شي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ته ډېر احترام کوم او زما ارزار زیات تمنځ کوم. دا شاید چې تاسو سره چې ښه شي ورته دې شاته تاسو دا ټول درغونه چې دی دای خلکو باندې کړی دي چا په کټاری کې دي چا په بده چې کې ټول سرکونه باندې اورنځو ماشومان موټر واله رپ خاطر څنګه شروالي دې متوجي شي دا دې دا صاحب وګوري دا ټول موټر چې دې لاره پیږي پای درغونه دې آزاد کی چې دا خلک پر پایدار باندې شي دا په دې نه چې باندې کړی چا په کټاری کې سرک باندې نه باندې کړی دا خاطر چې شروالي ودې ودې تراشه حرکت کوي راځي دا سرک چې شاهد وګوري نقلې شات ځامن ته کې وګوري دا ټول دا صاحب وګوري امید دې چې دا څنګه سرک شروالي ته متوجي کوي
د سنو په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند پر څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوري ریاست سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د هلمند په څو ولسوالیو کې اته د مخدره موادو د تولید مرکزونه له منځه وړل شوي. خو د هلمند والي له دفتره په خبره شوي خبر پاڼه کې بیا ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې طالبانو مرکزونه هم په نخښه شوی چې ټول 15 د مخدره موادو د تولید او د طالبانو په تنظیمونه لمنځه وړل شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د دې هیواد لپاره ګټوره وبلله. مارکوس پوتزل د سرګندونې په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ولسمشر لمانی د ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبرې شوې انکړې دي. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یو مینیبوس او د ډبرو لسکرو ډکې وی لارې د مخامخ ټکر په پیښه کې لکتر لګ شل تنمړ شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د اسرائیل کابینې وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او یو شمیر نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو ستاینه وکړه.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستان موسم د سپورت ډګر ته ورځو. یوسف خان زدران د افغانستان د سپورت له ډګره خبرونه چمتو کړي دي په کار به ترې واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د اسیا د غوره فدراسیونونو په قطار کې شامل شو. د اسیا د فوټبال کنفدراسیون په 2018 میلادي کال کې د اسیا د لوی وچې غوره فدراسیون اعلان کړل چې افغانستان هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایریکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د فوټبال د ګوام ټولنه د 2018 میلادي کال غوره جایزې ته هم نوماندي. د الکوزي احمد شاه عبدالي د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالو یو لسمه لوبه د بند امیر او بوس لوبډلې ترمنځ په خوست کې روانه ده. د بوس لوبډلې په خپل لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو د سوځیدو په مټ د بند امیر لوبډلې ته 228 منډې جوړې کړې دي. په بدل کې د نن ورځې تر پای د بند امیر لوبډلې 141 منډې جوړې کړې او خپل 15 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د زونونو ترمنځ د سیالۍ د تیرې یوې میاشتې راهیسې په خوست، ننګرهار او کابل کې پیل شوې دي. او دا چې خوست د چمن دننه د کبډي د ملي لوبډلې د غوراوي د سیالیو اتل شو. د افغانستان اولمپیک د ملي کمیټې د مرستیال احمد فردین په وینا په دغو سیالیو کې د افغانستان لس ولایتونو څخه 130 لوبغاړو برخه اخیستې وه. هرات د دغو سیالیو دویم او فراه بیا دریم مقام خپل کړی دی. ښاغلی فردین وایي دوی له دې لوبو د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سمه شغله از د ریډیو اوري. دوستانو په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو مخکې تر دې چې ونیس پروګرام او مطالب ته ورسو، دا په باور چې د نوومبر 6 نیټه له 1999 میلادي کال راهیسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بېلابېلو ستونزو کړیږي، د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې افغان حکومت د تیرو 6 کلونو راهیسې یوازې یو راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو د برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان سږ کال داسې وخت د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځي چې د افغان ماشومانو وضعیت د خرابېدو په لور روان. یوسف خان زتران په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلي، فقر، خوارځواکي، له زده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي ځورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي.
د
ستونزو ته په کتو د افغانستان په ډېرو سیمو په تېره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولۍ غوړولې وي.
زما درې ماشومان دي، دوه جلکه دي، یوه لک ده. زما خپل مجبورۍ لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راو باسې بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي؟
اغلی فوزیه وای د خپل اولادونو په خیر ښیګنه پوهیږي او له دې سره چراتلون کې تیاندې خمنه ده مجبور ده دوی لزان سره لکوره وباسي. نو موړی وای د ماشومانو پلاری پر روانو جګړو کې قرباني شوې ده. دا ایواز فوزیه نه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلی او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او خارونو کې ورته زرګونه نمونه شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومانو د برخي دفتر وای دا وخت 6.5 میلیون افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخدی. لدې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. له فقر، بېوزلۍ او نورو ستونزو وراخوا د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بله هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان خوانځیو ته دي. خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونو پورې ماشومان زموږ خوانځیو ته تګ راتګ نشي کولی یا خوانځیو ته نه ځي. علت یې یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې
له دې وراخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق، د کانونو په کیندلو، بچه بازۍ او جنگ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې شپېتو داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولی. د افغانستان د عدلیه وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچه بازۍ فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې وراخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3 میلیونه افغان ماشومان په کار لګیا دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د حکومت له ټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمیره ده.
او مخصن یو شاریه 2 میلیونه به ماشومان سوی یوازی پشاخه کارونو بندی بخیلی ده 3 میلیونو دالنه. یعنی دا یو چیت آمار یو چیت اسم نده دا باید نوری هم حج تا ضرورت دست تر سفر طول لاس ناس وقت و تر سفر دا وضعیت باید یو مثبت بدلون ورد.
خوله دی طول سره دا افغانستان دا بشری اقونو خپل واکه میستون وی افغانستان دا تیرو شلو کلون رئیسی چه دا ماشومانو دا نړیوال کنوانسیون غړی تو بیاخیسته دا ماشومانو دا وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤل نجیب الله ببرکزی ازادي راډیو ته وویل
دا کولو نه باید دوه کاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه ده ورکړی. بیا 15 کاله بعد د یو دورهیي بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ناظر کمیټې ته هغه هم نه ده ورکړی. په 2015 کې بیا نه دی ورکړی، په 2010 کې بیا نه دی ورکړی، یو راپور یې ورکړی دی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي، خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډېر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است د حدود یک ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یوه غونډه راوبلل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایه شي.
د وی په دې راپور کې د افغان ماشومانو رښتینی تصویر وړاندې کیږي او افغان حکومت 80% هغه سپارښتنې پوره کړي چې د کنوانسیون له مخې مکلف دی. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي. خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ، ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو روان وضعیت افغانستان له هغه واټنه لرې کوي چې ورته هڅې کېږي.
د ماشومانو د اوسنۍ وضعیت دا لیوه پلوه په نورو ماشومانو باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني، په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چیرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی په احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لازادی رادیو.
اوس هم د افغانستان یو بل مطلب هم لرو چې ورپسې به بیا ولاړ سو اونیس پروګرام ته. د کندوز خلک وایي چې په دغه ولایت کې روانو جګړو او ناامنیو خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو سربیره د یو شمیر عمل منفع تاسیساتو لاړخه هم خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي په دې ولایت کې یو شمیر لوی پلونه، پلچکونه او د اوبو بندونه ویجاړ شوي دي او عام خلک نسي کولای ګټه ترې واخلي. اجمل آریان د سیمې د خلکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
د دې ولایت د ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې جګړو عام خلک سخت ځورولي دي، ځکه د ملکي وګړو کورونه د جګړو له کبله خراب شوي، د بزګرانو زراعتي فصلونه له منځه تللي دي، همدارنګه یو شمېر لوی پلونه، پلچکونه او د اوبو بندونه ویجاړ شوي دي چې له کبله یې عام وګړي له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو عبدالقادر او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلچکونه جوړ شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ کړې ده، په دې چې موږ د قانکار خلک ټول نشي ځای کې دي چې هلته نار دی او زبورنه دي، پلونه دي. هغه پلچکونه چې نه هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دي، خو دره انتقال او اوس بعضې پلچکې چې وران شوي دي،
دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي.
ستونزې دغه پېښه کړې ده چې رفت آمد نشي کولی. فرض مثال دغه بعضې پلونه چې دي، لکه د قلعهزال پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې مثلا دغه خلک نشي کولی. هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي، په کیمو کې تیروبیر کېږي.
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال دوی خپل ناروغان او زراعتي محصولات په وخت سره د کندز مرکز ته انتقالولی نه شي، ځکه د لارې په اوږدو کې پر فرعي سړکونو د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه ښخ شوي دي، همدارنګه یو شمېر لوی پلونه او پلچکونه هم پر بمونو الوزولي دي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو اکمل خان او زیارتګل د سیمې د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا پلچکونه خو چې خراب دي، دا ډېره غټه ستونزه ده. هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي. په کلو کې یا دغه سي مشکلاتونه ډېر زیات دي. د قانان دي هغه چې کم خپل مال راوړي بازار ته، نو هغه ته ډېر غټ مشکلات دي.
د جنگ دومره بد ده سي، دومره تقریبا د سوکل کې سي، د افغانستان کې د جنگ ده، خو موږ دغه غټه تقریبا دوست دویس کلان دیروس کلان تا نن ورځ پر موږ د جنگ ده. یعنی دغه بس همرم جنگ کې تیر شوی، نور دینه پس غواړو سي د جنگ ونسي.
دغه خلک وایي چې دوی ډیری وخت پر فرعي سړکونو د ماینونو د خطر له ویرې او د پلونو نشتوالي له کبله حتی د یو بل مړي او ژوندي ته هم تللی نه شي. د نوموړي ولایت اوسېدونکي پر وسلوالو ډلو غږ کوي چې نور په هیواد کې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یوځای شي، څو په سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته شي او خلک په خپل کور کلي کې پرته له کومې ویرې په ارامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. د ازادي راډیو د راپور نومر سره واورېدل. اوس هم د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغونه راډیوي ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زرغه ګونه ډرامي خوګو اوریدونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
طیبه چې د نور خزینه مامورینو په مرسته په خپل اداره کې د فساد مخنی ولې وا په خوشحالي داسې ویل د یو وطن د خلکو ترمن چې یو زړوالای او یو بل ته درناوی وي خلکو ته خوشحالي او لوی برای په نصیب کیږي. اوس به واورو چې مولوي صاحب چاته پر ښځه او نارینه باندې د علم د لزوموالي خبره کوي.
دا خو مولوی صاحب دی دې خوا را روان دی چې دا به چیرته تللی و؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشی؟
په عزت و خان صاحب، الله تعالی دې له بدې ورځې وساته.
آمین آمین. له تاسو سره رښتیا مولوی صاحب چیرې تللی وی؟
د مکتب خواته تللی وم.
هلته مکتبیانو ته سبق وایې که څنګه؟
زړه مې دی چې په مکتب کې هم رسمي د معلمۍ وظیفه واخلم او شاګردانو ته سبق وایم، خو اوس د خپلو لوڼو سره تر مکتبه تللی وم.
اوهو مولوی صاحب، دا څه اورم؟
خان صاحب ولې داسې حیران شوي؟
نه نه، هسې ما ویل چې ستا نوم یې مکتب وایي مولوی صاحب.
د علم حاصلول پر هر مسلمان که هغه ښځه وي او که نر ورباندې فرض دی. هلک چې مکتب ته ځي او درس وایي، همداسې نجلۍ هم د علم حق لري. که درس ونه وایي اسلام ته به څه خدمت وکړي؟
خو مولوی صاحب، په کلیو کې چې کله نجونې مکتب ته ځي نو خلک سل او زر خبرې پسې کوي. دا ځینې هلکان مولوی صاحب چې په لارو کې ورته ودرېږي رقم رقم خبرې ورته کوي. یاره رښتیا درته وایم، دا نو د چا غیرت نشي منلی مولوی صاحب.
دا خبرې شته، خدا زما او ستا او د ټولو کلیوالو دیری وجیبه ده چې د داسې بد عملو هلکانو مخه ونیسو او دا بد عمل بیخي له دې وطنه ورکو. نه دا چې نجونې له مکتبه منع کړو. همدا اوس مو ټولو کورنیو ته خبر ورکړی چې د کورنۍ مشران دې هلکان له دې شرمونکي عمل یعنې د نجونو له آزار نه منع کړي.
نو ته څه وایې مولوی صاحب، چې هلکان به د نجونو د آزار نه لاس واخلي؟
هو پرته له شکه، ډېری هلکان په دې پوهېدلي چې د نجونو آزارول ډېر د بې غیرتۍ او بې عزتۍ کار دی. دلاور خانه، ته د کلي خان یې، باید دې چې دا کارونه تا کوله. ته به خبر نه یې چې مونږ ولسوالۍ ته هم دا خبره یاده کړې ده او ځینې بد اخلاقه هلکان یې ولسوالۍ ته هم بیولي دي.
لرګي لامبه دي سم ور نه اخلي. راته سترګې مې ړندې سوې.
څوک دي؟ اوشي ده که نه
نازې لورې، لرګي شنه و اوس لرګي خو ټول تا سوځولي و. ګیله اوس ویشېده. ای دغه د کېږدې تر څنګه چاینکه خو راکه
ترورې، دا ټوټه هم در واخله چې چای جوش دی ونه سوځې. ترور بیبي ته نه ویل تر کومه بله مرسله سره په دې خیمه کې یو؟ زه وایم چې نور کور ته پسې لاړې شو.
ای لورې، د وطن خبره ده، مرسل دوی ته مو چې خیر رسېږي همدلته به یو کنه. ته لکه چې ویرېږې؟
خود ویرېږم.
ای مه ویرېږه لورې، نه ګورې د کوچیانو مینه ده، تر سولو نه هم ډېرې کېږدې لګېدلې دي. ګورې ای بیا شاوخوا عسکر یې پیرې کوي.
هو ده خو ده، خو بیا هم چې سړی له کوره بل ځای ته لاړ شي څه نا څه ویره ورسره وي.
مرسلې لورې، وا مرسلې راسه چې چای مې دم کړی ده. دا دی درغلم ترورې.
او
اوا نام خدای دی اخلد ش اې د ګنګرو د داسې شرنګ سو د کوخ په ځان زیرو کې مرسال لوري داسې کوچانه کمیز دی اغوستای دا چې سام ماشین خاله کوچې در نه جوړه ده
ترور نه خوایي له کوچې سره دی یو زره فرق هم نکیږي ته صبر چې دا چای درته واچوم
بس نو ترورې وظیفه مې راته وایي چې له ځانه به چټه پټه او سمه مسته کوچنۍ پیغله جوړوي
وظیفه دې جار سما ته خو زموږ د خلکو غم خورې خدای دې داسې راته وساته لکه د غاښونو په منځ کې چې ژبه ساتلې وي
آمین مرسلې ګلې زمری زمری زما زړه هم درسره ډاډه وي موږ د هر خدمت ته تیار یو
کور مو ودان ژوندي اوسئ همدا اوس مو هم له موږ سره ډېره مرسته کړې ده
نازیې لورې چې مرسله درسره وي له لنګې زمری نه به هم نه ویرېږي خو که مرسله نه وي نو بیا
همداسې ده ترورې مرسله چې وینم بیا نو میره میره نه پېژنم خو که مرسله نه وي له زړې ګیدړې ویرېږم
ښه مرسلې زما زمری لورې دا ووایه چې وروسته له دې به موږ او تاسو څه کوو
ترورې دا پوښتنه مه کوه ته ایله ورته ګوره چې ستا زمری افسر مرسل یو په بل پسې کوم کوم پولیسي پلانونه عملي کوي
مرسی کو میرا زوان شی ترخون پای دوران شی لکر بای گلو نت شاپ سی روان شی که خدای کول بادشا بات طول افغانستان شی بسر بای کوتری دا امن دا امان شی
السلام علیکم
و علیکم سلام اکرم خان ستړی مشی
خیر وسی علی می د زر لخت مورې اول زل د چزنی ک کېګم ل ډیره خوشاله نش پی ورځی نه تیریږي
زمم داسې یم د زر لخت لورای شګی د خدای ژوندې لري خو چې د خدای دادم زو یو یا لور پیدا شي نو یلا بلا مزړه دادا شي
واخزه د خیاطی ماشین دی همیشه مخې ته یې کوي زما خو د ماغزه پرې وخوړل نه پوهېږم چې ته څه شی ګنډې
څه شی ګنډم خپل مسیح المسیح ته مې کالي ګنډم
له خیره چې پیدا شي او لږ غټ شي په آس پهیې ګرځوم څه یې چې خوښېدل ورته اخلم بی چې څنګه به ښکاري
که لږ وي که نجلۍ وي ښایسته به وي او نو آخر دا اکرم خان المسیح المسیح به وي رښتیا یوه بله خبره
وایه څه دې ویل
خدای دا د هېچا په خوله نه کول چې خپله مېرمنه کلینیک ته بوزي
دا څه وایې بیا مو څه وکړل
خدای دې موسا ګل ته خیر ورکړي ورته یې ویلي وو چې کلینیک ته د مېرمنه بوزه چې هم د مېرمنې او هم د ماشوم لپاره ګټه لري
خا نو بیا یې د موسا ګل خبره ومنله
هو آخر یې پرې ومنله
یاره موسا ګل ته دې آفرین وي ما ویل چې ساده ځوان دی دا خو نام خدا ډېر هوښیار دی
د لمسی په خوشحالۍ کې خو د خان صاحب موږ ته هم ښه خوړه شیریني راکوې که څنګه
په سترګو خو یو بل کس ته مې هم ډېره لویه شیرني په زړه کې ده
زورا ورده که بخنی بایدار نرات او با کی خی گته پیوڑم دو پیسا چطه
خوچو چی دا موسا گل خمو ولی دا
دا موسا گل ساده گلا دا اسه کوک پخرس پوری ایترا گوره نا تبا وای چی پا هلیکوپ دار که ناسته
یارا نا خاد خدای داده تا وای خا زما ده سندر و موسم ده خراب که زم خپل خر په هلیکوپټر هم نه ورکوم ته وایي ښه ایله وزر نه لري
کنه پاوام ګرځو
همداسې نظر دې بدمشه ډېر بېداره خر دی او خو یوه خبره کوم
یاره غلی غلی له مخې مې لرې شه ته وایه اس نه د ماشې غوندې مې سترګو ته راولویږي
بی بی شیرینې زړې ګولې
موسا ګوله لیونیا زړه دې بدمشه ته خو زما خبرې ته غوږ شه
اخا وایا څه دې راته ویل ته وایه
بس نو اته خو مې د بادې ورځې یارې زړه دې بدمشه دا خر دې نن ماته راکه چې ژرندې ته غنم بې یوسه
نه 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 خبره خو به هېڅ نه راته کوي دا مې یوې بلې ګټې ته دلته میدان کې درولی دی
څه شي ګټې ته
زړه دې بدمشه وایي هغه هلکان چې نجونې ځوروي مخونه یې ورتوروي او په خره باندې یې چپس وروي د خره څښتن ته ډېرې پیسې ورکوي
نه نه داسې نه ده اول خو هغه هلکان کلیوالو له دې بد عادت نه منع کړي دي او بله دا چې
یاره خو د عادت ګل یې ته خو ډېر بخیل سړی وایم له مخې مې لرې کېږه تا همیشه زما په ګټه کې لاته وایې وروسته له دې نه زما په کار کې به کار نه لرې چې سخت به دې خفه کړم ځه
گرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې اکرم خان او حلیمه ډیره موده وروسته د لمسی یا لمسی څښتنان کېدل نو حلیمه د خدای داد او ګلپری اولاد خوشاله و او د خوشحالۍ سندره زمزمه کوله پښتنه کله چې وایو چې ښځې هم د نارینه او بشان د وطن په آبادۍ کې ونډه واخلي نو ښځې هم ځینو اسانتیاو ته لکه د لمانځه ځای د اوداسه ځای او وړکتون ته اړتیا لري ایا تاسو په مکتبونو په هنتونونو او یا د کار په بل ځای کې له داسې ستونزې سره مخ یاست چې د ښځو لپاره مناسب او خوندي نه وي که ځواب هو وي نو دلیل یې څه دی
مننه چې ازادي راډیو واورئ
Come on.